مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلاست قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیز بحث لرو. خو لومړی خبرونه د ښځو د حقونو فعال منیجه صدیقي چې څو میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړې وایي چې د محل په یو ګاونډي هیواد کې په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. میرمن صدیقي په هغه ویډیو کې چې پرون د ښځو د حقونو ځینو فعالانو پر ایکس شبکې خبره کړه ویلي چې د استوګنې د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله افغانستان ته د خپل اخراج د احتمال له کبله اندېښنه لري.
دا محل په یو ګاونډي هیواد کې په بد وضعیت کې له اقتصادي امنیتي ستونزو سره او له قانوني اسنادو پرته ژوند کوه. د بشري حقونو له هر بنسټ، د بشري حقونو او ښځو د حقونو له هر فعال سره مې چې اړیکه ونیوله، غوښتنه مې ور وړاندې کړه، خو زما غوښتنو ته یې پام ونه کړ.
منیجه صدیقی د سګنی کال په وري میاشت کې د طالبانو په زندان کې د شاوخوا او میاشتو تر تیرولو وروسته خوشې شوه. هغه ویلي چې د بند پر مهال په جسمي او رواني لحاظ شکنجه شوی او بد چلند ورسره شوی دی. د طالبانو حکومت روسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په بدخشان کې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکی وایي پرون په دې ولایت کې تر سلو زیات کسان د کوکنارو د کښت په تور نیول شوي دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ د مخدرو موادو پر ضد مبارزې لپاره د طالبانو مدیر شفیق الله حافظي ویلي چې په نیول شویو کسانو کې د څو کلیو اوسیدونکي شامل دي. حافظي وایي چې نیول شوي کسان د بدخشان ابتدایه محکمې ته معرفي شوي دي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د حلواش په نوم د ایران د بشري حقوقو بنسټ وایي چې د یو افغان په ګډون د ایران د یاست په زندان کې درې کسان اعدام شوي دي. د بنسټ پرون پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې د قتل او د مخدره موادو اړوند جرمونو په تور د دې کسانو د اعدام حکم تیره پنځشنبه تطبیق شوی دی. وړاندې ویل شوی چې د افغانستان وګړی د فراه ولایت اوسیدونکی اسماعیل بارکزای نومې ده چې په 19 کلنۍ کې په یاست کې د قتل په تور نیول شوی و. له دې مخکې په ناروې کې ډیره د ایران د بشري حقونو یو بل بنسټ ویلي و چې د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د 14 افغان وګړو په ګډون 168 کسان په ایران کې اعدام شوي دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر په سوریه کې د یاغي ډلو لخوا د ناڅاپي پرمختګونو په اړه پرون له خپل امریکایي سیال سره خبرې وکړې. حکان فیدان ویلي هیواد یې په جګړه ځپلې سوریه کې د کړکیچ د کمولو لپاره د اقداماتو ملاتړ کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ویلي فیدان له انتونی بلنکن سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي هیواد یې د هر هغه تحول مخالف دی چې په سیمه کې کړکیچ زیاتوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د سوریه د رژیم او اپوزیسیون ترمنځ باید سیاسي پروسه نهایي شي څو په سوریه کې سوله او ثبات یقیني کړي. د سوریه وسلوالو مخالفینو او د هغو متحدانو چې ترکیه یې ملاتړ کوي تیره اونۍ د پراخو ناڅاپي عملیاتو په ترڅ کې بشار اسد ته له وفادارو ځواکونو څخه د سوریه دوهم لوی ښار حلب ونیو. او د ایران رب سندرغړی توماج صالحی چې د حکومت پر ضد په اعتراضونو کې د ګډون له کبله نیول شوی و د خپل بند تر تیرولو وروسته خوشې شو. 34 کلن صالحی د 2022 کال په اکتوبر میاشت کې د هغو لاریونونو د څرګند ملاتړ په تړاو ونیول شو چې په توقیف کې د 22 کلنې پیغلې مهسا امینی له مړینې وروسته پیل شول. صالحی د دې لاریونونو د ملاتړ لپاره له خپلو سندرو او ټولنیزو رسنیو کار اخیسته. د ایران د قضایه قوې ویبسایټ میزان خبر ورکړی چې توماج صالحی په زندان کې د څه باندې یو کال تر تیرولو وروسته د یک شنبه پر ورځ خوشې شو. د میزان په لیکنه هغه د سیاسي نظام پر ضد د تبلیغاتو له کبله زنداني شوی و. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. د دې موضوع تفصیل به واوري چې په بدخشان ولایت کې 130 کسان د کوکنارو د کرلو په تور نیول شوی دي.
دوی ځکه نیول شوي چې له عوامرو یې سرغړونه کړې او د کوکنارو پر کښت یې اقدام کړی او بل فعل د همغو کروندو او ځمکو سره نیول شوي.
له یو شنونکي سره په مرکه کې به دا موضوع لږ نور هم وشاربو. په کورمه کې د شیا او سنی جنګیالیو ترمنځ پر اوربند موافقه شوې ده. په نورو موضوعاتو کې د خوست د لرې پرتې قلندر ولسوالۍ خلک له یو لړ ستونزو شکایتونه لري. په نړیوالو مسایلو کې د سوریې د جګړې وروستیو پرمختګونو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې بحث کې بعد د سیمې له هیوادونو سره د طالبانو د حکومت د تعامل د څرنګوالي موضوع وڅېړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت په تور نیول شوي 130 کسان محکمې ته معرفي کړي دي. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس وایي چې د بزګران د کوکنارو د کښت پر مهال نیول شوي، خو ادعا کوي چې له مخکې پرې د بدیل کښت لپاره د نورو کرنیزو محصولاتو تخمونه ویشل شوي وو، خو د نیول شویو بزګرانو ځینې خپلوان او نور بزګر وایي د اقتصادي ستونزو او بدیل کښت د نه لرلو له کبله کوکنار کري. په دې اړه نور حال د فیروزه عزیزي په راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت په یو عملی اقدام کې د اصل د بدخشان ولایت له بیلابیلو ولسوالیو 330 زیات بزګران نیولې دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس ذبیح الله امیری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا شمېر بزګران د کوکنارو د کښت په تور د ده په خبره په بیل فیله توګه نیولې دي.
مواد مخدر دوی ځکه نیول شوي چې له عوامرو یې سرغړونه کړې او د نشه یي توکو یعنې کوکنارو پر کښت اقدام کړی او بل فعلي د هماغو کروندو او ځمکو سره نیول شوي. دوی د همدې مرکزي ولسوالیو لکه اورګو، یفتل، کشم او بهارک او ځینو نورو ځایونو دي او محکمې ته ورپېژندل شوي دي.
خو د نیول شویو بزګرانو ځینې خپلوان بیا وایي دوی له مجبوریت او اقتصادي ستونزو او بدیل کښت نه لرلو له امله د کوکنارو کښت ته اړ شوي. د یفتل ولسوالۍ وسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لامله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
و کسانی واځي د یفتل د ومی ناحیه له ګورګشان سیمې نیولې چې ټولې بزګران دی او مرکز ته انتقال کړي. مخکې جمهوریت نظام کې اکثر خلک او ځوانانو کار او دندې درلودې، خو ټول خلک بیکار او اقتصادي ستونزې لري، مجبور دي او د دې توکو کښتې مخه کړي. دوی خو بی طرف او عام بزګران دي، باید د نیولو پر ځای ورته پوهاوی ورکړل شي، د کار زمینه ورته برابره یا هم د نورو کرنیزو محصولاتو د کښت بدیل ورکړل شي.
د بدخشان ولایت ځینو نورو طالب چارواکو د بختر خبری آژانس په ګډون ځینو نورو رسنیو کې نیول سوي بزګران د یفتل، پایین، بهارک، درایم او جرم ولسوالیو اوسیدونکي بللي دي. د درایم ولسوالۍ یو بزګر عبدالرحمن بیا وایي سکالې په شل جری بزمکه کې کوکنار کړلی، خدای هم دلیل بد اقتصادي وضعیت بولی.
نیم سال بیست زمینه کدام دیگه هم میکارم دیک کار غریبی است، هیچ چیزی دیگه.
شش کال می شل جری بزمکه که کوکنار کردی او نور به هم بکرم، کاروبار نسته، یه وقت ماشمان دارم، نو چنگ بکرم، داغوی خواره چنگ پیدا کرم. تیر کالی طول را چپا کرل خو یو چه تریاک میتری طول کرل، د یو پاو تریاکو پیسې زما لپاره د سل منغنمو پیسې پوره کوي، له بل چا مې ځمکه اخیستی او کوکنار پکې کرم.
دا بزګران او خپلوان یې داسې وخت د بدیل کښت نشتون ادا کوي چې بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس وایي له دې وړاندې په دغه ولایت کې په ټولو بزګرانو هنګ، غنم او د ځینو نورو غلو او کرنیزو محصولاتو تخمونه ویشل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې UNODC د لندۍ په اتمه خپور کړي راپور کې ویلي په افغانستان کې د تریاکو تولید په 2040 کال کې د تیر کال په پرتله 10% زیات شوی دی. د UNODC په ټکو د طالبانو د مشر د بندي سربیره افغانستان کې سکل 433 ټنه اپین تولید شوی دی. راپور کې راغلی پروس کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیا 440 امریکایي ډالر و، خو سکل د 1 کیلوګرام تریاکو بیا 440 امریکایي ډالر ته پورته شوی، چې له همدې امله بزګرانو او مافیایي ډلو له دې لارې 280 میلیون ډالر ترلاسه کړي دي. خو طالبانو د UNODC د راپور موندنې رد کړې وې. وړاندې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې ویلي سکل د کوکنارو د کښت جغرافیایي مرکز له هلمند بدخشان ولایت ته انتقال شوی دی. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د ملګرو ملتونو د دغې ادارې په حواله ویلي په 2040 کال کې د افغانستان له نیمایي زیات 50% کوکنار په شمال ختیځو سیمو په ځانګړې توګه په بدخشان کې کرل شوي دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده په 2022 کال کې په یو فرمان فرمان کې په افغانستان کې د نشي توکو پر کرلو قاچاق او خرڅلاو بندیز ولکاوه. دغه فرمان په صدرېدو طالبانو په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې د کوکنارو د کښت منځوړلو عملیات وکړل چې په بدخشان ولایت کې په خبرګون کې اعتراضونه هم وسول او د راپورونو له مخې د طالبانو لخوا اعتراض کوونکو باندې په ډزو کې یو شمېر کسان ووژل شول او یو شمېر هم ټپیان شول چې د ارقامو په اړه بیلابیل معلومات وړاندې شوي وو، خو د طالبانو حکومت هغه مهال نه و تایید کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د کوکنارو د کښت په تور 130 کسان نیولي او محکمې ته معرفي کړي دي. پر همدې موضوع د بحث لپاره د پرزیدلې جمهوري نظام د مخدره موادو پر ضد مبارزې د وزارت معین محمد ابراهیم اظهر د شبه په مستقیمه اړیکه راسره ده. اظهر صاحب، خبرونه تکرار لست، راپور کې تاسو هم واموریدل د هیواد په شمال ختیځ کې د کوکنارو کښت زیات شوی، د دې علت ستاسو له نظره څه دی؟
تاسو او بیا تاسو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. لکه چې تاسو هغه راپور معلومات ورکړه، دا خو یو دغه دی چې اداري مبارزه په ماده مخدر او ملل متحد کې د دې ورستو کې د ملګر ملتونو د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې ادارې په خپل کال 2023 د نومبر میاشتې راپور کې ویلي چې کوکنار کښت خپل لار له جنوب څخه شمال ختیځ ته اړولې ده، خو د دې بدلون له عملو په اړه څه نه دی ویلي ده. سره د دې چې یو انودسي اړوند متخصصین د ټولو موضوعاتو په اړه بشپړ معلومات لري، ګمانونه داسې دی چې د دې بدلون یو دلیل دا دی چې د شمال په شمال ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول بدخشان کې فقر، د کار او روزګار نشتون او د زراعتي مځکو د محدودیت هغه عامل دی چې له اوږدې مودې راهیسې خلک د ولایت کې د کوکنار کښت ته اړ شوي دي. بل دلیل کیدای شي چې دا وي چې دا کښت دا بدلون یوازې د افغانستان شمال ختیځو سیمو ته، یعنی د کوکنار و لغمان و بدخشان و تخار یا بغلان ته دا محدود پاتې نسی او د افغانستان له پولو څخه د منځنی آسیا سیمو ته هم وکشي.
از هر سبب بخی د راپور کې مو د ځینو بزګرانو خبرې هم واورېدې چې دوی وایي موږ ته حکومت بدیل کښت نه راکوي او مرستې نه راسره کوي، ځکه د دوی ټوله اعتقام دا د کوکنارو پر کروندو د کلونو کلونو رئیس دا کوي. حکومت د طالبانو ولې نشي کولای چې دوی ته بدیل کښت برابر کړي؟ خپل توان نه لري، ملګري ملتونه مرسته نه کوي، که څه علت دی؟
دا خو یو واقعیت، دا یو حقیقت دی چې افغانستان د پخوا څخه وابسته د یعنی د جهانی کومکونو وابسته و. دا تقریبا درې نیم کال وسو چې طالبان قدرت ته چې راغلی ده، یعنی جهان دوی سره کوم دغه نه لري، یعنی شناختم رسمي شناخت دوی ته کړی نه ده او دې سره کوم اړیکه، یعنی جهانی اړیکه نسته چې د جهان په هغه نورمونو او استنداردونو چې دوی خپل سفیرونه ولګوي هلته دوی ته په رسمیت وپېژني او بیا مالی کومکونه دغه سره بوکړي. یعنی د اول څخه تقریبا درې کاله مخکې ما د مختلف میډیاګانو څخه ویل چې دا طالبان د دوی اشتباه داده چې دوی یو طرفه دوی دغه وکړل چې موږ یوازې بدون د جهانی کومکونو څخه موږ کولی شو چې دا کوکنار به ختم کړو. یعنی دا 3 میلیون خلک چې د دې په زجیره کې د خپل فامیلي معیشت سره اول وو دا مشکل وو، اوس چې د خلک دغه سوی ده بیرته تریاک کښته هر سوی ده، اوس طالبانو جهانی دغه کوي چې موږ کومک وکړو که نه دا تریاک کښت او تقریبا زیات نو دا یعنی دا طالبان او دولت دونه توانم دغه ظرفیت نه لري چې د 2 میلیون خلکو بزګرانو ته دا مستقیم کومک.
از هر سپتا سو په حکومت کې وي په مخکینی حکومت کې ستاسو تاګلاري چوي اوس دوی یو سلو دیش کسان نیولی دي د کوکنارو د کخت په تور باندې تاسو هم خلق نیول محکمو ته معرفي کول دا یو تګلار و یعنی دا ګټه لري؟
بالکل تګلار نه ده، دا هیڅ فائدہ نه لري، دا هیڅ ګټه نه لري. د پاره دې چې په پخوانی رژیم ته یو نظر اندازي به وو کې د وخت هغه وخت تقریبا 3000 خلک بندیان وو، دا څه ګټه درلوده؟ هغه وخت هم د کوکنار تولید کښت آسمانونو ته خېژل و. اوس دا نه ګټه لري نه فایده لري. یعنی یو متل دی دغه وایي چې فارسی کې یو متل دی که گشنه خود را د دیده شیر میزند، سلی چې این وګوي یعنی فامیل د پاره خپل کوچنیان د پاره د ضرورت لري چې یو اسباب مشیت به جوړ کړي. دا
نو چې نش کولای کډر لاند را ته وایي اصل لطفاً از هر صاحب چې څه پکار دی؟
دا پکار دی چې جهان یعنی دا تریا کړل یا مواد مخدر د افغانستان موجودیت دا یوازې د افغانستان یا دولت یا حکومتونو ګناه یا دغه مسؤلیت نه دی، دا د جهان مسؤلیت دی. که چیرې دوی تقاضا محدود سي به افغانستان هم کښت صورت نه نیسي. خو مشکل جهانی مشکل ده، باید جهان افغانستان سره کومک وکړي، معیشت بدیل یا کوم پروژه چې د بزګرانو د دغه مشکلات به رفع سي دوی برابر وکړي. جهانی مملکتونه دوی سره باید به کومک وکړي.
ډیره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، د تیر جمهوری نظام د مخدره موادو پر ضد مبارزه د وزارت معین محمد ابراهیم از هر اوچیله ازادي رادیو سره خبري کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ راګله ازادي رادیو اوري. د خیبر پختونخوا د کرم ایجنسی چارواکی او سیمیز مشران وایي چې هلته اوس د شیعګانو او سنیانو ترمنځ مکمل اوربند ټینګ شوی دی. دوی وایي چې پرون خپل سنگرونه د پاکستان دولتي ځواکونو ته وسپارل. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شیبه د ازادۍ راډیو د مشال څانګې کتونکی ایډیټر داود خټک په سټوډیو کې راسره دی. خټک صاحب، ورستای حالت څه دی هلته په کرم کې؟
ډیره مننه تکل صاحب. پس له نږدې دوه اونیو چې هلته یو جنگ روان و او په هغې کې یعنی له دواړو غواړو که هغه سنیانو او شیګانو په یعنی په لسګونو کسان پکې وژل شول چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل و، پرون داسې شوي دي چې هلته اوربند شوی دی او د دواړو غاړو کسان چې کوم په خپلو خپلو مورچو کې ناست و نو هغه له هغه ځایه راکوز شوي دي، مورچې یې خالي کړي دي او هلته اوس د پاکستان امنیتي ځواکونه ورغلي دي. تر دا دمو پورې تازه اطلاعات دا دي چې کومه نوې جګړه نه ده شوي، ډزې نه دي شوي، که څه هم تر اوسه پورې سرکونه چې دي هغه لا هم خلاصي ته لا انتظار کیږي چې دا آزاد شي.
ډېر خلک به له خپلو کورونو مینو بې ځایه شوي وي، هغو بېرته ستانه شوي یا په اوربند کې د دې اټکل شوی چې څه به کیږي؟
اوربند تر اوسه پورې خدا چې کوم د پاکستان حکومت او پوز په یعنی سمدستي چې کوم کار کړی دی هغه دا دی چې ډزبندي وشي. اوس کله چې ډزبندي وشي نو زه فکر کوم چې اوس به خلک واپس خپلو کورونو ته راځي، خو تر اوسه پورې کوم خلک چې بې کوره شوي هغه تر اوسه پورې خپلو کورونو ته نه و راغلي، ځکه چې اوربند شوی نه و، ډز ډوز روان و په هغه ځای کې. اوس به هغې ستانه کیږي او د دې نه پس به دا کینی. پرون یوه جرګه هم شوي ده په کواټ کې او هلته د پښتونخوا ګورنر هم ورغلی او د پښتونخوا علا وزیر هم هلته ورغلی او په هغې جرګه کې هم دا خبرې شوي دي چې دلته څنګه وکړلی شي چې په مستقله توګه باندې دلته یو ډزبندي وشي. نو دا به ټولې لارې چارې چې دي دا به اوس په دې کې لټوي چې دا خلک څنګه واپس راشي.
خټک صاحب، د دې جګړې هغه اصلي طبیعت دا د کوم اقتصادي ګټو منافعو یا د ځمکو پر سر اصلي جګړه ده او که طبیعت د سنی او شیعه جګړه ده؟
ګوره، کرم کې دواړه غاړي چې دي کاغه سنیان دي کاغه شیعه ګان دي، هغه دواړه پښتانه دي، دواړه قبایل دي. او پدی کې همیشه چې کله دا جګړه راوچتیږي نو دا د زمکو په سر باندې راوچتیږي. خو د دې زمکو سره چې کله بیا مذهبي تریخوالی هم میلاو شي لکه شیعه او سنی، او په پاکستان کې د شیعه او سنی جګړه چې ده دا هغه د ضیاء الحق د دور نه را روانه ده، خاص کر په کورمه کې، نو د دې سره چې کله مذهبي جذبات بیا میلاو شي د دې زمکو د جګړې سره، نو د اغې نه بیا یو لویه جګړه جوړه شي. ځکه چې د زمکو جګړه همیشه یا د یو وړوکي قوم یا د یو وړې قبیلې ترمنځ راشي، خو چې کله ور سره د مذهب خبره میلاو شي نو بیا هغه لویې قبیلې هم په دې کې د مذهب په تور باندې را شاملې شي، او بیا خلک هغه کم تشدد هم چې کوي هغه د زمکې په سر نه کوي، بلکې هغه بیا د مذهب په نوم باندې کوي.
ډیره زیاته مننه قدر منوریدونکو د ازادي راډیو د مشال څنګ کتونکو ایډیټر داود خټکو چې د کورمې د اوربند په اړه جزئیات راکول. د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته
وسم ورزو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې حکومت نن اعلان وکړ چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد ملاتړ ته به دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې افراطي وسلوالو تیرونې له دولتي ځواکونو څخه ګڼې سیمې ونیولې. په همدې حال کې ځینو هیوادونو په سوریا کې د روانو تحولاتو په باب څرګندونې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې وړاندې کیږي.
په سوریا کې د روانو تحولاتو په باب د څرګندونو په دوام د کرملین ویاند ویلي چې روسیا به د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ ته دوام ورکړي او په مناسبو سطحو به تماسونه هم جاري ساتي. دیمیتری پیسکوف نن دوشنبه خبرلانه ته ویلي مسکو په سوریا کې روان وضعیت په دقت څاري. روسیا د سوریې په کورنۍ جګړه کې د بشار الاسد د رژیم له عمده ملاتړو ګڼل کیږي. په همدې حال کې د سوریې د اپوزیسون مشر نن ویلي چې یاغي وسلوال به تر هغو د سوریې د حکومت خلاف خپلې جګړې ته دوام ورکوي چې د سوریې حکومت د ملګري ملتونو پروسې او سیاسي انتقال ته اړ شوی نه وي. د سوریې د اپوزیسون مشر هادي البهره د ترکیې له استنبول شاره په یو ټلویزیونی کانفرنس کې ویلي موږ له سبا هم مذاکرو ته حاضر یو. د سوریې په باب د تحولاتو په لړ کې ایران نن دوشنبه ویلي چې روس له هغه چې د سوریې دویم لوی ښار حلب د یغنو لاسته ورغی په سوریه کې د خپل پوځي سلاکارانو حضور ته دوام ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن ویلي کله چې د سوریې وګړي د تروریزم له خطر سره مخامخ سول موږ د سوریې د حکومت په رسمي بلنه څو کله مخکې سوریې ته داخل سولو. بقایی ونه ویل چې د ایران پوځي سلاکاران به څومره وخت په جګړه ځپلې سوریه کې حضور ولري او آیا شمیر به هم زیات سي کنه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د یکشنبه په ورځ په دمشق کې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره وکتل او د هغه له حکومت د خپل هیواد بشپړ ملاتړ اعلان کړ. عراقچی وروسته د نورو مذاکرو لپاره د ترکیې انقرې ته لاړ. ترکیه د سوریې د حکومت د یاغیانو عمده ملاتړی ګڼل کیږي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان نن ویلي په سوریه کې د وروستیو تحولاتو علت هغه ستونزې دي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې حل سوي نه دي. تازه راپورونه وایي د سوریې او روسیې جنگي الوتکو نن پر هغو سیمو چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د یغنو لخوا نیول سوي یو لړ هوایي حملې کړې دي. د سپینو خولیو په نوم د سوریې د ملکی دفاع یو بنسټ چې د یغنو تر ولکې لاندې سیمو کې هم فعالیت کوي ویلي ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی او د استوګنې بې شمېره ودانۍ ویجاړې سوي دي. د یغنو متحدانو چې مشري افراطي ډله هیئت تحریر شام کوي تیره اونۍ د سوریې په شمال لویدیځ کې د سوریې د حکومت تر ولکې لاندې سیمو خلاف پوځي عملیات پیل کړل او د سوریې د دویم لوی ښار حلب ښار کنټرول په لاس کې واخیست. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ ویلي د سوریې او روسیې هوایي حملو کې د حلب ښار هغه ساحه په نښه سوي چې د یغیانو په کنټرول کې دي. دغه راز د هما او ادلب مربوطات هم وشتل سوي دي. دغه بنسټ چې په 2011 نه دی کال کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر خلاف د پاتونونو له پایله د سوریې ناکراری مستندوي ویلي د سوریې د دولتي ځواکونو او یغنو ترمنځ د 15 ورځنۍ شخړو لکبله تر 440 زیات کسان وژل سوي چې څه باندې شپېته ملکیان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قطر منوریدونکو شیبه ورسته ازادي رادیو تاسو ته غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې ورستای راپور د خوست ولایت د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د ژوند په ډیرو برخو کې لستونز سره مخامخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ځانګړي ډول د دې سیمې د لارو خرابوالی، د څښاک د پاکو اوبو او روغتیایي خدماتو کمښت او د ښوونځیو د ودانیو نشتون د خپلو مهمو ستونزو په توګه یادوي.
د خوست د قلندر د لری پرتی ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو کړیږي او له اړوندو ادارو همدارنګه نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی لپاره د ژوندانه هغه اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. د دوی په وینا په سیمه کې محرومیتونه د دې لامل شوي چې خلک، ځوانان او ماشومان له پرمختګونو بې برخې پاتې شي. د قلندر یو اوسیدونکي حاجی نعیم خان مشال رادیو ته ویل:
اوس میګه خیر دغه وبونه استفاده کوو، د خوړو وبنه دي، د کسبت وبو دغه میکته مریضي ته ښه خیر هر وخت مرزون و دغه نه استفاده کو که خیر اوس میکته دلول وبرو شي چې نه پغرو کلرو پایپو کرو تیر شي ذخیره ته جوړ شي که خیر میګه وبونه استفاده وکو.
په قلندر کې ځینې داسې سیمې شته چې د ولسوالۍ تر ودانۍ په ساعتونو مزل وي، خو خلک یې اړدي چې خپل ناروغان د درملنې په خاطر له هماغه لرې سیمو د خوست مرکز ته ولېږدوي. د قلندر یو بل اوسیدونکی میرباشای وایي:
قلندر دې مشته دوی درېده چې پار ځکه موږ ته کلینیکونه جوړ شي، لابراتوار جوړ شي، ډاکټر ډاکترون موجود وي، د موږ مشکل به ورته حال شي. موږ دا ډېره نیمګړتیاوې دي ځکه چې نه ډاکټر لرو، یو څانګه لرو خو ډاکټر نشته، پکې یو نیمه ډاکټر پکې وي، کله دوونه وي، کله څوکر سدګي نه شي کړای، ډاکټرونو سدګي نه شي کړای، په کوټو کې دوی ګزارانه کېږي چې کلینیکو ته تمرینه جوړ کړي.
ښوونه روزنه د ماشومانو له بنسټیزو حقونو ده، مګر په دې برخه کې هم د قلندر ماشومان او تنکي زلمیان اسانتیاوې نه لري او باد و باران له کبله ډیری وخت د زده کړو بهیر له خنډ او ځنډ سره مخامخېږي. د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي جان محمد وویل:
دا یا سبق په خما کې یا یوشنه ونه خو ته یا چې شګره به پته وي، که مسول شګره ولې به پته وي، که بل هغه سوړه به لګېږي دا بیا پته وي، که ګرمي وي بیا پته وي. نو دا سره موږ ډېره غټه مشکله لرو. نو موږ به دا کې ډېر وړک لرو، در لږه خبره نه دو، بخي ډېر وړک ډېر دی، مکتب کامې دی چې موږ سرپنه دی ونه لرو، دا سره موږ ډېره مشکله لرو.
بل لوري ته چارواکي وایي د بیا رغونې او خدمتونو په وړاندې کولو کې هغو سیمو ته لومړیتوب په پام کې نیول شوی چې د خلکو ستونزې یې ډېرې دي. د ولایت معاون مولوي محبوب شاه قانت وایي:
د خوست ولایتي اداره دا تصمیم لري چې انشاءالله هغه ولسوالۍ چې د خدماتو نه پاتې دي هغې ته به اړوند خدمات وړاندې کوي انشاءالله. لکه په موجوده وخت کې لله الحمد د خوست دولس ولسوالیو ته هغه کلینیکونه چې هغه ټول ولس ته په ولسوالۍ کې خدمات وړاندې کوای شي، د هرې ولسوالۍ په سر یو کلینیک انځور شوی ده.
که څه هم په تېرو دوه لسیزو کې د خوست په مرکزي اداري واحدونو او یو شمېر ولسوالیو کې د پام وړ کارونه شوي، خو قلندر ټول ولسوالۍ او د موساخیلو، سپیرې، صبریو، باک او تریزی ولسوالیو د ځینو سیمو خلک د امنیتي ګواښونو له کبله له پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو کارکونکو ته مو دغه هیله او ارزو ده چې زموږ غږ در اسلامي امارت در مشرانو پورې ورسیږي. برق پخوا په دوی افغانۍ وو، اول وار په یو نیم افغانۍ وو، بیا په دوی افغانۍ سو، اوس په دولس نیم افغانۍ دی. نو په مساکله کې ډیر خلک شکایت کوي، ډیر خلک راوتلي دي. زموږ غږ در لوړو مقاماتو پورې ورسوي چې دا برق بېرته اصلاح کړي. پخوا په دوی افغانۍ وو، اوس یې په څلور افغانۍ کې. چې پخوا په دوی افغانۍ وو، اوس یې په پنځه افغانۍ کې. خو در پنځه افغانۍ دی نه ګرانوي. نو اوس مسلمانان ټول سړي دي، دوکانداران شی نه لري، بلته یې ښاروالي روپۍ جنې غواړي، هلته دا برق روپۍ دي، بازارونه سره خراب دي، سوداوي نشته. زموږ دا هیله او ارزو ده چې زموږ دغه راپور دي در یو مشرانو پورې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله. دا زادی رادیو ټول کا کوم کته د بینه ډاکټر سلام علیکم. زای اسمت الله ایم د یمن د ولایت څخه د څراغی کې. عزیزان موږ فریاد دا لړونو پر اشاره وکړو، ولې سو دې ولې رسختنه وستل یا وسختیا د دې پر خلکو باندې د ټیک سومالې دې زیاتې دي. د بل طرفه سره د علماء څخه او د مشتان بې امامانو سولو د هغو سوشرونو اخي وو، زکاتونه ځینې ټولې وو، علما هم وو، دوی خپلواکه نه سوله، دا د لوی تاثر لاندې دي. او یا چې مشتان امام نه لري، جماعتونه ودرېدل، گر سر او سو شرم چې دی هغه دوی اخی په خو به خلک امامان تور کول او هغه به دلته د دې مختدیانو د یو مازه کاروبار و. نو دا زموږ شرط چې دا ډېر سخت خلک متنفر کېږي پکښې په دې کې او خلک خفه کېږي. دا خو دوی د